یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو استودیو ته مزفر بازار لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د پاکستان هغه پریکړه ده چې تر اوږده ځنډ وروسته یې تېره شپه د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ د خپل هوایي حریم د پرانیستلو په اړه کړې ده. دا پریکړه د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ اورېدو ته راسره پاتې شئ. نو راپورونه هم لرو، خو لمړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د هوایی چلند دولتي ادارې نن تایید کړ چې پاکستان خپل هوایی حریم له افغانستان د ټولو پروازونو لپاره پرانیستی دی. د ننګرهار په پچیر واګام ولسوالۍ کې د یوه کور د نړېدو له امله 15 تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر په امریکا کې د سفر د محدودیت د لګېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د هوایي چلند دولتي ادارې نن تایید کړي چې پاکستان خپل هوایي حریم له افغانستانه د ټولو بهرنیو پروازونو لپاره پرانیستی دی. د دې ادارې ویاند قاسم رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې له کله راهیسې چې پاکستان خپله فضا د افغانستان پروازونو ته تړلې وه، افغانستان ته زیات اقتصادي زیان رسېدلی دی. رحیمي وویل چې د فبروري له میاشتې راهیسې 20 میلیون امریکایي ډالر تاوان ورته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په یوه یاداشت کې چې د هغه هېواد د هوایي چلند د ادارې پر وی پانه خپور سوی پرون وویل چې هوایی قلمرو ټولو ملکی پروازونو ته پرانیستل شوی دی. د پاکستان حکومت د فبروري په میاشت کې خپل هوایی قلمرو له هند سره د نږدې پودی کړکچ د پیښېدو له ویرې بند کړ. د پاکستان حکومت وروسته خپل هوایی حریم د ډیرو نړیوالو پروازونو لپاره پرانیستی او خپل افغانستان پر پروازونو ممانعت و. له دې امله د افغانستان او هند ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لار او د تجارتي مالونو د انتقال لاره اوږده سوې وه. د ننګرهار د پچیر اواګام ولسوالۍ د بر پچیر په سیمه کې د یوه کور د چپه کېدو له امله 15 تنه مړه شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې یوه ښځه زخمي سوې ده. دغه کور تېره شپه چپه سوی دی. د ننګرهار د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې ټول وژل شوي وګړي د یوه کورنۍ غړي دي او د زخمي ښځې وضعیت هم ډېر د ډاډ وړ نه دی. د دې علت لا نه دی څرګند چې د کور چت ولې رانړېدلی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف په امریکا کې د سفر د محدودیت د لګېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جواد ظریف د جولای په 14مه د ملګرو ملتونو سازمان په یوه جلسه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ورسېد. هغه به سبا د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو چارو د شورا په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې محمد جواد ظریف ته یوازې دا اجازه ورکړل شوې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ودانۍ په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت تر ځایه په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر تر کوره او د جان اف کندی تر هوایي ډګره تګ راتګ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپله محمد جواد ظریف ته په داسې وخت کې چې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ تر بل هر وخت زیات سوی دی د نیویارک د سفر پر اجازه لیک لاسلیک کړی و، خو دغه محدودیتونه هم ورسره لګول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پر ظریف تور پورې کړی چې په امریکا کې له ازادي د امریکا پر ضد د خصمانه پروپاګند لپاره کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي شمالي کوریا او متحد ایالات چې هڅه کوي د پیونګ یانګ د اټمي پارک پروګرام د بندولو په هدف بیا خبري پیل کړي یو څه زیات نوښت وکړي. پومپیو دغه څرګندونې امریکایي رسنیو ته کړي، خو دا یې نه دی ویلي چې کله به دا خبري پیلېږي. د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیره میاشت په کتنه کې چې د دواړو کوریاو ترمنځ پوله کې وشوه سلا وکړه چې دا خبرې له سره پیل شي. ترامپ د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په مهال یې د شمالي کوریا خاورې ته پښه ور کښېښودله. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د هوایی مدافع د توغندیو S-400 سیستم به د 2000 میلادي کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته تیار وي. اردوغان چې د 2014 میلادي کال د ناکامې کودتا د دریمې کلیزې په مناسبت څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې تر اوسه 8 الوتکو د دغو توغندیو ډېرې برخې ترکیې ته لیږدولې او نورې به هم راتلونکو ورځو کې ولیږدوي. د ترکیه لالوري له روسیې د دې سیستم پیرولو د واشنگتن او انقرې ترمنځ اړیکې خراب کړي دي. واشنگتن تهدید کړی چې که ترکیه دغه معامله عملي کړي پر انقرې به بندیزونه ولګوي. ترکیه او د امریکا متحد ایالات دواړه د ناټو تړون غړي هیوادونه دي. د ناټو تړون غړي هیوادونه وایي چې د روسیې د هوایی مدافع د توغندیو S-400 سیستم له هغه سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو تړون غړي هیوادونه استفاده ورڅخه کوي. د امریکا د متحد ایالاتو حکومت مکررن ترکیه ته خبر ورکړی چې له دې معاملې دي لاس واخلي، خو د ترکیه جمهور رئیس مخکې هم ټینګار کړی و چې دا معامله شوې ده او دوی نه ورڅخه شاته کیږي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. پاکستان تیر شپه خپل هوایی حریم د ټولو بهرنۍ پروازونو پر مخ پرانست. افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې ویان محمد قاسم رحیمی په دې اړه وایي
افغانستان میتونه پروازش به هند از مسیری که قبلا صورت میگیرید به دهلی و بمبئی تنظیم کنه و از مسیر شرقی استفاده کنه.
دغه راز نور راپورونه هم لرو. د غوتر څنګ به په امریکا کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې د محدودیتونو په اړه هم واوري. په دوهمه نیمه کې یو اونیز پروګرام لرو، روغتیا د ژوند شتمنی. په دې خبرونه کې ډاکټر پرویز اقبال میلمه دی او د ماشومانو د نس ناستې او کانګ په اړه پوښتنې ځوابوي. ورزو ده خبرونی ده سر موضوع ته. ده افغانستان ده هوایی چلن اداروی پاکستان را وجده زندو روسته تیرش بخبل هوایی حریم ده طول و بحرانی پروازون و پرمخ پرانسته. ده ده اداروی ویند قاسم رحیمین نزدی را جوتو ویل چی ده پاکستان ده هوایی حریم ده بندی دول عمله افغانستان 28 میلیون دلار اقتصادی زیان کرده. پاکستان خپل هوایی حریم نجده 15 میشت ده مخه لحین سره تر کرکیج رمسته که دو روسته ده طول و بحرانی پروازون و پرمخ وطره. پا دیر نور جزیات اکرام لاکرام را کبیچ هم سره سره د کابل سټډیو څخه دی اکرام صاحب خبرونه ته شرق لای.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د هوایی چلن او ملکی اداره هیله لري چې د ملکی پروازونو پر وړاندې باندې د پاکستان د هوایی حریم په پرانیستو سره به افغانستان په هر 24 ساعتونو کې په اوسط ډول 1,15,000 ډالر اقتصادي ګټه وکړي. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایی حریم له تیرو 1,15 ورځو را په دې خوا د هر ډول نړیوالو ملکی پروازونو پر مخ باندې تړلی او نوموړي وویل چې له دې وروسته به د کابل ډیلی او کابل ممبئی پروازونه د پخوا په شان او عادي ډول باندې د هیواد د ختیز هوایی دالیز للارې تر سره کیږي.
شب گذشته بعد از صدور این نوته تمامی ترافیک هوایی منطقه میتونن از فضای پاکستان استفاده کنن، از جمله افغانستان میتونه پروازش به هند صورت میگیره به دهلی و ممبئی تنظیم کنه و از مسیر شرقی استفاده کنه و ما امیدواریم که این مسئولیت کاملا رفع شده باشه و بعد از این ما بتانیم از این مسئله به صورت دائمی استفاده کنیم.
فریبا جان، پاکستان نږدې 15 میاشتې وړاندې له هندوستان سره تر یوې شخړې وروسته خپل هوایي حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ باندې بند کړی او افغانستان هم د همدغه هوایي حریم له لارې هندوستان ته پروازونه کول او له تړل کېدو سره د افغانستان پر فضا باندې چې کوم بهرني پروازونه کېدل هغه هم بند شول چې له امله افغانستان ته ګڼ مالي زیانونه ورسېدل. د هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې په نږدې 15 میاشتو کې 28 میلیونه ډالر زیان لدی اړه افغانستان لیدل دي. د دې داری ویان خغری رحیمی هیلو خود چې د حریم په پلیسو سره به یو ور بیا د سیمه منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د هوایی حریم نه ګټه واخلي او د افغانستان په هوایی حریم باندې بدوی خپل پروازونو ته دوام ورکړي دی. وای چې په اوسر ډول باندې د افغانستان له هوایی حریم په هر وسلر وشتو ساتونو کې ل 250 نیولې تر 300 پورې پروازونه کیږي چې د هر پرواز په سر باندې افغانستان ته تر $100 ټیکس ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د دغلارو د تړل کېدو لامل کی ډیرو خلکو ته هغه مسافرینو ته چې هغوی غوښتل هند ته لاړ شي ناروغانو ته بیلابیل زیانونه ورسېدل او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو ځکه دغه لاره چې وه د ایران د فضا له لارې هند ته پروازونه کېدل چې نسبت د پاکستان لارې ته د زیاتې فاصلې وخت له امله زیات وخت نیول او ټکټونه هم ورسره لوړ شول. په همدې سره د یو شمېر افغان هوایي شرکتونو مسؤلین دغه پریکړه چې د اوس کوملاره پرانستل شوې ده د هرکلی کې یو دوی وی چې په دې سره به د ټیکټونو په بایو کې هم ټیټواله راشي. د حکومت د زیان لیدلو تر څنګ شرکتونه هم وی چې دوی ته هم زیانو اقتصادي زیانونه سیدلې دي او زیان لیدلې ده. خو په ټوله کې دوی غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې دغه ډول ستونزې را پیدا کیږي نو افغان حکومت باید ژر د افغانستان لپاره باید ځانګړي خاتونه دوی معلوم کی او په دې برخه کې اقدام وکړي. بلې فرشته جان
ډیر زه ته مننه کوم اکرام الله اکرام صبوچه د افغانستان د هوایی چلن ادارې د چارواکو له قبله ویل چې پاکستان اوس پریکړه کړې چې تیر شپه دا پریکړه کړې چې خپل هوایی حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ پرانیزي او د موامو اوریدل چې افغانستان په دې ترڅ کې د تیرو 15 میاشتو رئیس څونه زیان کړی دی د اقتصادي اړخه دا چې همدغه مادي او اقتصادي مسایل چې افغانستان څونه زیان کړی او څونه ګټه بو کې د دې حریم په پرانستلو سره د موضوع زما همکار اکرام الله اکرام له د اقتصادي چارو له کارپو آصف بکتاش سره څرګندل دي چې په ګډه پیسې راوړ
دا وایي حریم د لارو خلاصېدل د افغانانو په مخ هغه ګټه داده چې دوی مجبوره وه د هغه اول حریم د په صورت کې یو اوږده لاره تی کېږي ته بیا بله دوبینه تلله هندوستان ته یا نورو ملکونو ته په مستقیم توګه توڅواله هندستان ته پرواز کوي دا کولای شي هغه دا وایي هریم په بندتل سره د ټیکټونو قیمت لوړ شوی دا فرنومو په کار ډیر قیمت سمونه ده خو دلار خلاصل وسته یو سرزان است په معنا سره ته د سمه قبل حالت تر از هم د افغانانو په ګټه ده په عین حال کې د پاکستان په ګټه
بکتاش سب دغه ډول پروازونو دغه ډول هوایی حریمونو بندول د نورو هیوادونو د ملکی پروازونو پر مخ باندې دا د دغه برخي په نړیوالو قوانینو کې په دغه څه موجود دي یعنی یو ملک حق لري چې په دغه سيزنګړو شرایطو کې د یو ملک یا د ټولو هوایی پروازونو پر مخ باندې د خپل هوایی حریمو تړي
وتاس خپل د اورګن پاکستان ټول سوي دا افغانستان په برابر کې د غیر چلن لرله د غیر ځخ کړل دا معنا سره چې کله چې د کراچۍ باندې درد موږ په مخ باز ته کله به درته د میوه تولید موږ زیاتی او هغه د پاکستان ترڅ خو لار سي هندستان ته عربي دولت ترڅ ته یو ان چلن لار په چې باز موږ ټول میوه خصوص دا د پاکستان هغه سیاست و د افغانانو په وړاندې افغانستان په یو اقتصادي معاصره کې کړی په داسې حال کې پوسوس کې افغانستان خوشبختانه د اقتصادي معاصرې نه وتلې موږ د چبار دلار نه نور عربي دولتونو سره د ترکمنستان دلار نه آذربایجان سره د ترکیه او اروپا سره وصل یو د تاجکستان دلار له چین سره د اقتصادي معاصرې نه موږ وتلې خو دا هوایي حریم زمونږ په مخ باندې تړل هغه په داسې شرایط کې صورت نیسي چې تاسو په دې پاکستان د توریستانو په ځاله بدل شوی اساسا په اوس وسته ویل شوی چې د پاکستان دولت او هم په کل کې د توریستانو اصلي ځاله په پاکستان پاکستان سره پاکستان
دولت بکتا سپ تاسو د تازه میوه یادونه وکړه وسم په افغانستان کې د تازه میوه د تولید موسم دی او د هوایي حریم پرانستل شو او افغانستان له هندستان سره سو هوایي دلیزونه لري دغه پریکړه څومره افغان بزګرانو ته په اقتصادي لحاظ باندې ګټوره ده
بخیر د اواد طریقه د دې قیمت سمونی د دولت مجبور ده یو مقدار سبسایدی و منی او په نتیجه کې تمام صد دغه میوه سغل په پاکستان ده هندستان ته ځي یا نور ملکونو ته ځي هغوی هم څه یو څه محصول په دې باندې ولګوي په نتیجه کې زمونږ میوه زمونږ زراعتي تولیدات نور ملکونو ته لاړ شي خو دهقان هغومره څه لازمه ده ګټه ترلاسه کړي هغه د اواد طریقه نه د ځمکې طریقه به ممکنه ده که چېرې د واګې بندر د افغانانو په مخ خلاص وی او افغانستان کولی شوای چې د پاکستان د طریقې واګې بندر د طریقې هندستان ته خپل زراعتي تولیدات صادر کړي په دغه صورت کې به زموږ جاریانو ډېره ګټه اخلي متاسفانه د پاکستان دولت سیاست د افغانستان په وړاندې همیشه یو مخرب سیاست وه دوی همیشه که هڅه کړې ده چې افغانستان په اقتصادي معاصره کې ښکېل کړي تروریستان افغانستان ته دلته راولېږي افغانستان بې ثباته کړي او په عین حال کې خپل مخ او اهداف ته د رسېدلو دپاره دوی عملا موږ وینو چې
د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوه آصف پکتاشو
ازادي راډیو لوونه تر وو
رسنو زمو ژغله ازادي راډیو ورې لکه مخکې مو په رکلام کې هم واره تل ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماشان تر وبجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د افم پر سل شهر 15 چپا په ټول افغانستان کې صفه وځي ورې دلی سي اوس په پتی سره ورسو اقتصادي خبرونو ته چې زم همکار خاطر پردیس چمتو کړی دی
د کرنې او مالداری وزارت وی تر راتلونکو وی میاشت پورې به په کابل، بلخ او هرات کې څلور ستر مسلخونه ګټي خستنې ته وسپارل شي. د دې وزارت وین اکبر رسمین له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د دې مسلخونو د بیا رغونې چارې کال وړاندې پیل شوې وي. د نوموړي په خبره په کندوز ولایت کې د پاتې یو مسلخ کار به هم ډیر ژر بشپړ او د استفادې وړ وګرځي.
ساخت شماری از مسلخ‌های بزرگ وزارت زراعت کې طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف کارش متوقف بود، د یک سال گذشته کارهای زیاد سرعت داده شد که در حال حاضر مسلخ شکردره در کابل، مسلخ هرات و مسلخ مزار انشاءالله در حال تکمیل شدن است. نهایت تا یکونین ما بعد به بهره برداری سپرده میشه.
خاغلی رستمی وی دغه مسلخونو بیا رغونې ته شاوخوا 10 میلیون ډالر ځانګړ شوی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. د کانونو پټرولیم وزارت وی چې شپږ ستر اقتصادي پروژې د طلبې ته وړاندې کوي. د دې وزارت وین عبدالقادر مدفین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې کې د هرات، کندهار او بغلان د سمنټو او د غشان د غزنی د طلای زرکشان، د ننګرهار د اچین تالک او د بدخشان د لاجورد دوکانونو پروژې شامل دي.
د دغه شپږو پروژو د اعلان سره به چې د پستر کچه مانی دي مونږ توقع لرو چې په دې برخه کې به هم پانګونه راشي.
د قانون وزارت ویان دا هم وایي چې له دې وړاندې هم یو شمیر پروژې د طلبې وړاندې شوې دي چې د یادو پروژو په برخه کې د 200 میلیون ډالرو په شاوخوا کې د پانګونې تمه کیږي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثارو پر وړاندې افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغاني پنځوش پوله، یو یورو نوی افغانۍ څلویښت پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوی افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال یو شه افغانۍ دیرش پوله، زر هندي کلدارې یو زر یو سل اویا افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ پنځه شپېته پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه افغانۍ.
له خطر پردیس څخه مو اقتصادي خبرونه اوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وېبنه هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوس په نړیوال موضوع ته ورسو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته په سفر تللی، خو د امریکا حکومت د جواد ظریف پر تګ راتګ باندې محدودیت لګولی دی. د دې موضوع تفصیل سم سرون سره څېړو چې هم داسره سره په سټډیو کې د سرون سره خبرونه تر سره غلی. په لومړي سر کې دا راته وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر څومره یا څه ډول محدودیت لګول سوی دی؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته تللی دی، روانه ونې امریکا ته لاړ چې د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې ګډون وکړي. ظریف د یکشنبې په ورځ نیویارک ته ورسېد او ټاکل شوی دی چې سبا چهارشنبه د ملګرو ملتونو د اقتصادي او اجتماعي شورا په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې د کړکیچ په اوج کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو امریکا ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر اجازه ورکړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مامور ول ظریف اجازه لري چې یوازې د ملګرو ملتو په ملګرو ملتو کې د ایران د ډیپلوماتیک ماموریت، د ایران د سفیر د کور او د نیویارک د جان اف کینیډي هوایي ډګر ترمنځ تګ راتګ وکړي. د دغو ځایونو پرته د اجازه نه لري چې نور سیمو ته لاړ شي.
بله، آیا دغه امریکایي مامور د دې پریکړې د علت په اړه څه ویلي دي؟ ځکه په خپله د اجازه ورکړل سو چې امریکا ته ولاړ سي، بیا ورته د نن محدودیت د دې علت څه دی؟
دغه امریکایي مقام د ایران د بهرنیو چارو وزیر تورن کړی چې د امریکا له آزادیو د ناوړه تبلیغاتو لپاره کار اخلي، او ظریف د هغې اوتوکراسي یا استبدادي رژیم لاؤډ سپیکر دی د په وینا چې د بیان ازادي مخه نیسي. خو له دې بندیز سره سره د امریکا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون دوشنبه له بی بی سی او سی بی سی نیوز سره په نیویارک کې د ایران د سفیر په کور کې مرکه وکړي. یعنی سره له دې چې دا بندیز پیل کېدل، یو دوی دا تور پیل کوي چې د امریکا له آزادې فضا څخه په استفادې د ایران لپاره ناوړه تبلیغات کوي، اما د ایران د بهرنیو چارو وزیر مرکه وکړي.
بله، ملګرو ملتونو څنګه د دې موضوع په اړه عکس العمل ښودلی تر اوسه؟
ملګرو ملتونو په دې خاطر اندېښنه ښکاره کړې چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په لړ کې په شاکل جواز ظریف باندې یو لړ بندیزونه لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو ویندوی فرحان حق پرون خبري اعلان وکړ چې دارالانشا، یعنی د ملګرو ملتونو دارالانشا په ملګرو ملتونو کې د ایران او د امریکا له ماموریتونو سره په تماس کې ده، او له کوربه هیواد یعنی د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل اندیشنه شریکه کړې ده. البته د یادولو ده چې د ایران او امریکا اړیکې له ډیرو کلونو راهیسې ترنګلې دي، خصوصا دا اړیکې هغه محله خړپړې شوې چې تیر کال یعنی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2015 میلادي کال له اتومي تړون څخه ووتله. لغه وروسته د دواړو هیوادونو په یو بل تورونه لګوي او اړیکې ورس په ورس خرابې.
بله، ډېره مننه کوم. اوس اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د دغو اړیکو د سمولو لپاره یو لار چاره پیدا کړي، او پرون په همدې خاطر په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لویه غونډه هم وه. مننه کوم عصمت سروانو چې په امریکا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر پر محدودیتونو دا راپور
کړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
دوستانو، اوس په ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. دغه ورځپاڼو نن په خپلو مقالو کې پر بیلابیل موضوعاتو باندې بحثونه کړي دي، تبصرې کړي دي، خو په هغه کې د افغانستان د راتلونکي ولسمشي انتخاباتو په اړه ځینې مقالې لیکل شوي دي چې د دغه ورځپاڼو غټ ټکي رحمت الله افغان راخیستې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. ملي ارمن ورسپانې په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې نه باید یو ځل بیا درغلی د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، په ورته وخت کې د خلکو غوښتنه دا ده چې باید شفاف او سراسري انتخابات ترسره سي. د سر مقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې ټول افغانان د لاسونه سره ورکړي او شفافو انتخاباتو ته د لاره هواره کړي څو راتلونکي نظام مشروع او خلکو د هلو مطابق وي. ویساب رسپانه په خپل سر مقاله کې د اجرایی رئیس سرګندونو ته په کتو لیکلي که د 2014 میلادي کال د انتخاباتو سناریو یو ځل بیا تکرار سي، نو د انتخاباتو پایلې به ولس ته د منلو وړ نه وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي سوله چې اوس یې د راتلو هڅې روانې دي، که راسي افغان ولس ته به د ژوند زیری ورکړي، که داسې نه وي نو انتخابات به کیږي. د لیکوال پان له ورایه ښکاري چې انتخابات اصلا د یو بل بحران دوام دی چې حکومت مو ګام په ګام ورټیل وهي. د اطلاعات روز ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د انتخاباتو سلامتیا لومړیتوب دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، که چیرې خلکو احساس کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نسي کولای چې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات ښه مدیریت کړي، نو رایه به ورنه کړي. لیکوال وړاندیز کوي چې د شفاف انتخاباتو لپاره د انتخاباتو کمیسیون باید په راتلونکو انتخاباتو کې د زورواکو او حکومتي چارواکو د مداخلې مخه ونیسي. د سرمقالې د لیکوال په باور د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې تر ټولو لویه ستونزه مدیریتي کمزورتیا وه چې انتخابات یې له بحران او کړکیچ سره مخ کړل. د اطلاعات روز ورځپاڼې د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي چې د انتخاباتو اوسني کمیشنران باید له تیرو انتخاباتو بشپړه تجربه واخلي او راتلونکي انتخابات سم مدیریت کړي. دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دې د بل بحران هڅه نه کوي. په سرمقاله کې یادونه شوې چې ملت نه پر حکومت باور لري او نه هم د انتخاباتو پر اوسني کمیسیون کولای سي، ځکه دواړو د فساد څیرې ورښودلې دي. او د سرمقاله په پای کې راغلي، که چیرې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات سم مدیریت نسي، هیواد به د بحران خواته ولاړ سي چې مهارول به یې له وس وتلې خبره وي.
اوس په د ساينس ټګر تورسو، یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یو نوې آله جوړه کړې ده. دا چې دغه آله له ماوس څخه څه توپیر لري او څه ځانګړنې او څه ښېګڼې لري، له اسمت سروان څخه به وره.
یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای داسې ګجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کیږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرول شي. د وی کارا په نوم هندي ستارت اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومیشي او د لاس په رغوي کې نیول کیږي. کای د کمپیوټر کارونکو ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته قومانده ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنیو موضوعونو ځای ونیسي، ځکه چې جوړونکي وایي چې د کای په وسیله پر کمپیوټر کار اسانه کیږي. د دې آلې کارونکو د لاس په شورولو لیوي وی پانی بلې ته تللی شي او یو شی کلیک کولای شي. همدارس د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کارونکو د لاس د خوځولو لارې د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا اړولای شي. اصلا د آله یا کای د انسان د لاس حرکات پیژني. د هند ویکارا کمپنی وایي چې په اصل کې دا آله د ډیزاینرانو یا طراحانو لپاره جوړه کړې وه، خو اوس فکر کوي چې ټول خلک ورڅخه کار اخیستلی شي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې مدمن درخواست او غوښتنه تقاضا پیشنهاد د چکنور د عوام ولس او د غریب ولس دولت ته دا پیشنهاد دی چې مندري ولسوالۍ موږ سره ګوندي خوا کې ده. همدارنګه د ګوسي ولسوالۍ په دې ټولو کې هغه غریب خلک، بیچاره خلک، بېوزله خلک، سل او شوک ایتیمان، کونډي، رنډي، د ټول له حکومت یا دولت له موازونه ورکړل. دوی سره همکاري وکړه، دوی سره کومک وکړه، خو بدبختانه د چکنور د علاقې سیمې خلک چې دي دته لیکل کېږي، خو دوره نه چا مواد ورکړل، نه دوره دوی سره کومه همکاري وکړله. همدارنګه کوم قصبه چې دلته پراته دي، دوی سره نه چا ول د هغه وسایل ول ور نه کړل چې دوی په هغه وسایلو باندې خپل کار وکړي او پرمختګ وکړي. همداسې پښتو باندې خلک ودرېږي، الله دې وکړي چې دا خلک سره همکاري
دولت خبریں خود مدرسه دې کلی واغه تللسه د چنده نو ته دې کې نو ته دوریږي هیڅ شی نه. دولت دې بدري تلور دې غم غوړي. په سلام
افغان لکن څخه زما د سفته او هور ملي دایره څخه دا وطن وا چې دا برېښنایي تذکری د زر تزر په ختیځون او بیرا بیل سیمه کې شروع کی. مخکې بیا را سوونه وی لسه مې شوی وعده کړی چې موږ به تذکری شروع کړو، نو بیا نوی کال کې هم شروع نه شولې. اوس تقریبا چې راتو مې شروع باندې بیا هم وطن باندې دا تذکری د زر تزر په ختیځون به شروع شي. نور مخنیم سم ارابیر لرین دبا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو ستونزې موارد لري چې د خپل سیمو څخه راستولې او خپل شکایتونه او مشکلات زموږ سره شریک کړي دي. کته چې هم په خپل سیمو کې دغه ستونزې لري، البته ټولنیز ستونزې موږ ته راوستوي، کولای سو د موږ کولای سو دغه ستونزې ستاسو د ځنګړو پروګرامونو لاري د اړوندو چارواکو سره شریکو او جواب واخلو. نو کته سیدا خبرونه نی اوریدل کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په تکرار بڼه د ازادي رادیو پر وې پانا بیا هم واوري او یا مو راپورونه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. مخکې تر دې چې د خبرونه د نیمایي برخې خبرونه توسو د یو شمېر غو دوستانو پیغامونه یا اسمسونه چې ازادي رادیو ته راستول دي هغه به درته ولولم. اتل د زابل څخه راتل کلی دي چې افغان ځوکونه باید په خپل توان د ملکی تلفاتو مخنیوي وکړي، ځکه هغه دښمن دی د پوینا چې خپل هم ملکان هدف ګرځوي د تبلیغ زمينه برابروي. بشیر حبیبزی د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ خلک لیدي چې زلمی خلیلزاد چې د سول لپاره تګراته کوي د یو سیاست دی. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند مرجیز خلک لیدي کچيري واقعي سول وی نو باید ټول عام ولست دقیق معلومات ورکړل سي. لپاکتیا د زیاریوب فضل کریم درویش لیکي چې د پکتیا د